د دوړه ورتیا جایزه ورکړل شوی و.
د الجزائری خزو په نوم یو تابلو چې نومیالي انځورګر پیکاسو انځور کړی و په 1.4 میلیونه امریکایي ډالرو و پلورل شو. نور معلومات فریبا زای راکوي.
پابلو پیکاسو چې په اصل کې اسپانوی دی، خود ژوند ډېره برخه یې په فرانسې کې تیره کړې ده. په 1955 میلادي کال کې د الجزائری ښځو په نوم یو تابلو کښلې ده. د دغې تابلو په کښلو کې د فرانسوي هنرمند ایوجین دولکرو له انځور څخه الهام اخیستل سوی دی. دغه هنرمند په 19 میلادي پیړۍ کې ژوند کاوه. د الجزائری ښځو تابلو د دوشنبه په ورځ، یعنی د روان میلادي کال د می میاشتې په 11 نیټه په نیویارک کې د مزایدې پر مهال په 1.9 میلیونه امریکایي ډالر وپلورل سوه، او په دې توګه یې د نړۍ په سطحه د کښل شویو آثارو د بیې ریکارډ مات کړ. تر دې وړاندې په 2013 کال کې د برتانوي هنرمند فرانسیس بیکن یوه تابلو په 1.2 میلیونه امریکایي ډالر پلورل سوې وه، او دا په هغه وخت کې د یوه انځوریز اثر تر ټولو لوړه بیه وه. د هغه ځای مسؤول چې دغه تابلو پکښې وپلورل سوه خبریالانو ته اعلان وکړ چې د الجزائری ښځو تابلو په نړۍ کې د یوه هنري اثر د بیې ریکارډ مات کړ. جیسی پلکانن وویل:
We always knew that it was going to break the world record price.
دا وی مشتل په هیدو چې دغه تابلو به نړیوال ریکارډ ماتوي. هغه ریکارډ چې په همدې ځای کې د فرانسیس بیکن تابلو په پلورلو سره ټینګ شوی وو، او په 1.2 میلیونه امریکایي ډالرو پلورل شوی وو. د حیرانتیا خبره نه ده چې د شلمې پیړۍ د نابغه هنرمند انځوریز اثر په 180 میلیونه ډالره وپلورل سي. دا یو حیرانوونکی اثر دی.
It's a wonderful, wonderful work.
The design, the تاریخ پروفیسور سارا لیچمن وی، امپرسیونیستی اثر او اثری انځورګری لدی کبل د انځورګری هنر مارکیټ تسخیر کړی دی چې ښکلی او د لاسرسي وړ دی، او د هغوی رښتونی ارزښتونه ثابت شوی دی.
د هند سینما نامتو ستوري سلمان خان ته محکمې د 5 کلونو د بند سزا واوروله. د حکم د بالیوډ سینما ډیری ډایرکټران هیښ کړي دي. فرشته جلالزی نور معلومات راکوي.
په هندي فلمونو کې دا دود دی چې د فلم هلک ډیر زړور او زورور وي. مثلا د یو فلم هلک په یو لاس لستنه وهلای ټکولای شي، د فلم هلک له چانه ویریږي. په ډیرو فلمونو کې د فلم هلک حتی قانون ماتوي او خپلواک چلوي، خو بل اخره فلمي او حقيقي نړۍ توپیر لري. حتی د سلمان خان په څیر یو چاته چې د نړۍ په لاسو ډیرو ښکلو نارینه و کې ګڼل کیږي او میلیونونه مینوال لري، د محاکمې وار بیا راورسید. سلمان خان د هندي سینما په هغو معتبرو ستورو کې راځي چې ټولنیز شهرت، اقتصادي واکمني او سیاسي نفوذ لري. پر د تور لګیدلې چې په 2002 میلادي کال کې د ممبئی ښار په یو څنډه کې چې یو شمېر بیکوره خلک پر سړک ویدو، یو سړی په خپل ټویوټا لند کروزر موټر وهلی دی. سلمان خان په تیرو لشت لږه 10 کلونو کې د دې خبرې له منلو انکار کړی چې د پېښې په وخت موټر چلاوه. سلمان خان څو واري په مخکنیو محکمو کې ویلي چې موټر یې موټروان چلاوه او د پېښې په وخت هلته نه و، خو محکمې ظاهرا د سلمان خان دلیل رد کړ او نن یې یو بیا په 5 کلونو بند محکوم کړ. پر خان د بند حکم د هندي سینما یو شمېر فلم جوړونکي اندیشمن کړی دی. رپورټونه وایي سلمان خان د ډیرو فلم جوړونکو سره قراردادونه کړي چې کبندې شنو بالیوډ ته به لږ تر لږه 1.5 میلیونه ډالر مالی تاوان ورسوي. سلمان خان لږ تر لږه په 9 کلونو کې په پرله پسې ډول بالیوډ ته د تر ټولو زیات مصرف او ګټې فلمونه ورکړي دي. سلمان خان وروستی فلم چې ډېرې پیسې وګټلې د بانګو چې په 2013 میلادي کې سینما ته راووت. پدې تور چې سلمان خان شای په ممبئی ښار کې وبکور سړی چې پر سړک ویده وو په موټر وهلی او وژلی وي، او بیا د پیښې له ځایه تښتېدلی وي، د تیرو نږدې 10 کلونو راهیسې محکمه روانه وه. دی 2 کاله مخکې هم په موقت ډول زنداني شوی وو.
गुमसुम रहने वाली हमरी एक गुजरिया रे, कल 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 बहने लागी جیسے پریم کی ندیاں
وړاندې دا اغلی یاسمین وزیری مرکه لرو، خو اوس وږمه رشیدي یو حکایت راوروي چې مهمه پوښتنه ښځې په ژوند کې په رښتیا څه غواړي، په دې حکایت کې ځواب شوې ده.
پاچا آرتور او کوډګره د پاچا آرتور د زلمیتوب په زمانه کې یو ځل دته په یوه ګاونډۍ پاچاهي کې لاره ونیول شوه. ونیول شو او د ګاونډي ملک پاچا ته لاس تړلی راوستل شو. پاچا چې د ده ښکلې ځوانۍ ته او هوښیارۍ ته وکتل، زړه یې ورباندې وسوځېد. ورته ویې ویل، نه دې وژنم، خو شرط دا دی چې یوې ډېرې سختې پوښتنې ته به ځواب راکوي او د ځواب موندلو لپاره پوره یو کال وخت لري، خو که د یو کال وروسته هم ځواب ونه موند نو سر به دې غوڅېږي. زلمی آرتور ورته وویل، صاحب څه پوښتنه ده؟ د ګاونډي ملک پاچا ورته وویل، دې پوښتنې ته به سم ځواب پیدا کوي چې ښځې په ژوند کې په رښتیا څه غواړي. دا سوال دومره سخت و چې لویو پوهانو ورته ځواب نشو ورکولی، او زلمی پاچا آرتور خو څه کوي چې هغه د چا خبره له خولې د مور د شیدو بوی لټېده. آرتور چاره نه لرله، شرط یې قبول کړ. که یې شرط نه وای منلی سمدستي وژل کېده، خو اوس یې پوره یو کال وخت درلود. آرتور خپل پاچاهی ته راستون شو او دلته له هر چا، له سردارانو، له ملایانو، له حکیمانو او آن د خپل دربار له ټوکیانو پوښتنه وکړه چې ښځې په ژوند کې په رښتیا څه غواړي، خو له هیچا سره قانع کوونکی ځواب نه و. ډیرو کسانو پاچا آرتور ته مشوره ورکړه چې د دې پوښتنې ځواب دی د غره له کوډګري واخلي، ځکه هغه ډیره هوښیاره ده او د هر قسم پوښتنې ځواب ورسره دی. البته په غره کې د ناستې کوډګري د ځواب قیمت خورا زیات و. د هغې د ځواب بیه به دومره درنه وه چې د هر چا ملا یې ماتوله. د کال وروستۍ ورځ راورسېده. د ګاونډي پاچا مهلت تر سبا پورې پوره کېده، خو دې پوښتنې ته هیچ چا قانع کوونکی ځواب ونه موند چې ښځې په ژوند کې په رښتیا څه شی غواړي. پاچا آرتور له ځان سره وویل، تر دې چې سبا ته وژل کېږم دا بهتره ده چې کوډګري ته ورشم. که هر بار راباندې کېږدي څه پروا کوي، تر دې خو به ښه وي چې ووژل شم. زلمی پاچا آرتور په غره کې ناستې کوډګري ته ورغی او د پوښتنې ځواب یې ورنه وغوښت. کوډګري ورته وویل، زه به دې پوښتنې ته ځواب در وښیم، خو زما غوښتنه به پوره کوي. آرتور ورنه تپوس وکړ، څه غواړې؟ کوډګري ورته وویل، زه غواړم چې ستا له خورا نژدې خانزاده ملګري لینسلوټ سره واده وکړم. ته د خپل دربار دغه خانزاده مجبور کړه چې له ما سره واده وکړي. زلمی پاچا آرتور چې د کوډګري خورا کرغېړنې څیرې، کوپې ملا، ویرونکو سترګو او بې غاښونو خولې ته وکتل چې یوازې یو غاښ پکې و، له ځان سره وویل، نه نه، دا ظلم دی، دا نامردي ده چې د خپل دربار یو ښایسته ځوان او خپل ملګری مجبور کړم چې له دې بدرنګې بوږنوونکې بلا سره واده وکړي. تر دې ظلمه خو بهتره ده چې سبا په ګاونډۍ پاچاهي کې د جلاد تورې ته غاړه ونیسم. زلمی پاچا آرتور له شېبې نیمې چوپتیا وروسته سر را اوچت کړ او کوډګري ته یې وویل، زه ستا غوښتنه نشم پوره کولی. کوډګري ورته وویل، که دا غوښتنه پوره نه کړې او د خپل دربار خانزاده ملګری لینسلوټ له ما سره واده ته اړ نه باسې، نو د دې پوښتنې ځواب به په هیڅ وجه در نه کړم چې ښځې په ژوند کې په رښتیا څه شی غواړي. د پاچا آرتور د دربار خانزاده ملګری لینسلوټ چې د کوډګري له غوښتنې خبر شو، سمدستي په آس پښه واړوله، په تراټ یې ځان غره ته ورسوه او کوډګري ته یې وویل، زه دې ته تیار یم چې له تا سره واده وکړم، خو دې ته تیار نه یم چې خپل مهربان پاچا او خپل وفادار ملګری آرتور د مرګ د بلا په خوله کې ووینم. کله چې خانزاده لینسلوټ له کوډګري سره واده ته چمتو شو، کوډګري پاچا آرتور ته د پوښتنې ځواب ور وښود.
د دې پوښتنې چې خزي په ژوند کې پرېختیا څه غواړي، جواب دا و چې خزي غواړي چې د خپل ژوند اختیار په خپل لاس کې وي. دا جواب هر چا ته د منلو او پاچا آرتور له وژلو وژغورل شو. د کورګری او خانزاده لینس لوټ د واده نیټه را ورسیده. واده تیر شو او د شپې چې خانزاده د نوې کوټې ته ورته، نو هغه د چا خبره په ځان ډیر دمونه وکړل چې د هغې د خورا کرغیړنې سیرې په لیدو بې هوشه نه شي. خو چې د کوټې دروازه یې پرانیستله، سترګې یې په یوې خورا ښکلې ځوانې ښځې ولګېدې. خانزاده حیرت واخیست، ورته ویې ویل: دا تا په ځان څه چل کړی دی؟ ته خو دومره ښکلې شوې یې. کورګری ورته وویل: په هغه ورځ چې غره ته راغلی، ډېر سړیتوب دې وکړ او ستا د همدې سړیتوب د قدردانۍ په خاطر مې خپله څیره بدله کړه. خو زه به نیم وخت هماغسې بوږنوونکې کرغیړنه بلایم او نیم وخت به دغسې ځوانه ښکلې ښځه یم. آیا غواړې د ورځې ښکلې او د شپې بدرنګې شم، او که د ورځې بدرنګې او د شپې ښکلې واوسم؟ خوښه ستا. خانزاده له ځان سره فکر وکړ چې که د ورځې بدرنګ واوسي او یاران دوستان مې په لیدلو باندې ځورېږي، هم سمه خبره نه ده. او که د شپې بدرنګ وي او هر شپه زه په زحمت کې یم، دا هم د خدای لار نه ده. نو کوټګري ته یې داسې ځواب ورکړ: ستا خپله خوښه چې د ورځې ښکلې کېږي او که د شپې. کوټګري چې دغه ځواب واورید، بې حده خوشحاله شوه. ورته ویې ویل: زه به ستا لپاره هم د ورځې ښکلې یم، هم د شپې، ځکه تا هغه خبره وکړه چې یوه ښځه یې په خپل ژوند کې په رښتیا غواړي، او هغه د خپل ژوند اختیار دی.
اغلی یاسمین وزیری په دې ورستو کې څلور کتابونه چاپ کړي دي. اغلی وزیری شاعري کوي، لنډې کیسې لیکي او د یوې مجلې مسؤله مدیره ده. مرکه مې ورسره کړې ده، اورېدلو بلنه درکوم. اغلی یاسمین وایم که یاسمین؟
او غره یو چې تاسو ته مناسب ښکاری، ځکه چې ما ته
نه بابا ما زما مناسبه څه کوي؟ خپل نوم دی یاسمین ده که یاسمین؟
مونږ خو به اصلا مونږ په پښتو کې ما نوم یاسمین ده، بیا دلته ما ته د ژبې دوستان ټول ما ته نوم راته واړه و یاسمین وزیری شو.
ښه، ستړی مس
مننه، ژوندی اوسې مان صاحب.
یاسمین، په دې ورستو کې مو څو کتابونه چاپ سو. کتابونه مو مختلف دي، نه پیمه لنډې کیسې دي، ناولونه دي، یو بل کتاب مو د ټپیزو ده، یو بل مو د حمید بابا د شیرونو یو غورچان ده. نو کار مو هم داسې سره ویشلی ده، تیتو پراک ده. یو څه د ځان په اړه یو راته ووایست، بیا به خبرې کوو.
د ځان په اړه به دا تاسو ته ووایم، وروسته له دې چې ما مکتب خلاص کړو او پوهنتون ته مې مخه کړه، کله چې زه پوهنتون ته شامله شوم، دیارلس سوه پنځه اتیایم کال و. نور ما څه نا څه مې لیکنې پیل کړلې، ورځ تر ورځې مې لیکنې ښې کېدې، استادانو تشویقولم، کار مې ډېر ښه په مخ روان و. تر دې دمه چې زه په خیر سره پوهنتونه خلاصه شوم، او د خلکو هم د تشویق و، د ما دوستانو چې ما وغوښتل چې د کتابونه ناول مثلا وژباړم، لنډې کیسې په یو ټولګه کې راټولې کړم، او د حمید بابا غورچاند شعرونه یې راټول کړم، او ټپیز خپلې ولیکم، او د دې تر څنګ ما یو څو نور کتابونه هم دي په غیم هم کار روان کړی دی.
دغه مجلو په ایسه کې راته ووایاست، یو څه ښې ډېرې مو هم راوړې دي.
او دا مجلې چې تاسو وینئ، دا مجله د ګډون په نوم ده، چې دا مونږ مجله هره درې میاشت کې خپریږي، او دا مجله زیاتره برخه یې د معلولینو د ژوند، د دوی د ځواک، د دوی د ضرورتونو پاړه چاپ کیږي، چې مونږ څنګه کولای شو چې یو معلول په پښو ودرو، څنګه مونږ یو معلول تشویق کړو چې دوی خپل ژوند ته داسې په خاص سترګه وګورو، داسې ځان کمزور احساس نه کی، ځکه چې معلول کا داسې په فزیکی لحاظ مثلا کمزور دی، نور کومه کمزورتیا دی نه لري. کولای شي چې
مجلې مسؤل مدیر څه؟
زه په خپله یم د ګډون مجلې مسؤل مدیره.
د په څومره وخت کې چاپ؟
دا په درې میاشتو کې خپریږي، چې 50 صفحې لري، شل پښتو شل دری او لاس هم په انګلیسي ژبه ده.
له څو کلونو راهیسې دا مجله؟
دا لس کاله تقریبا کېږي چې د مجله خپریږي، یا نه کاله چې زه دا دوه نیم درې کاله کېږي چې دا مجله زه چلوم.
کور دې ودان یاسمین؟ دا کارونه مو چې زه ګورم ډېر خواره واره دي، او ډېر هم دي. خدای تاسو ته توفیق درکړي چې ټول وپالیه. څه فکر کوی که سړی ډېر خور وور وي، دا یې په لیکنو د کیفیت په لحاظ باندې اغیز نه کوي؟
تاسو خبره سمه ده، عمان صاحب چې امکان لري په کیفیت باندې اغیز وکړي، خو که څوک داس کلک هضم او اراده ولري
چې زه
والا نه پوهېږم چې زه به تکړه یم که نه یم، خو زما همدا هوډ کړی دی، ما همدا عزم اراده ده چې زه په خپل مسله کې ډیر کار کوم او ښه دقیقه اوسېږم، چې څومره ما وسه کېږي تر هغې باید زه زیات کار وکړم خپل ټولنې ته. نور دم تاسو په وینا د خواره واره کارونه که څه هم رښتیا چې همداسې ده، خو ما تر ډېر حده کوشش کړی دی چې دا کارونه سره راټول کړم، او ځینې راضي هم یم او کولای شم پې برلاسي یم، کولای شم چې د خپل کارونه په ښه توګه مخته یوسم.
څومره لنډې کیسې مو لیکلې تر اوسه؟
لنډې کیسې مې دا اوس چې یو کتاب چاپ شوی، او یو بل کتاب مې دا یو بله ټولګه د لنډو کیسو ده چې هغه د کار لاندې ده، چې فکر کومه پنځلس پاره ټولګه کې دېرش به دا کېږي، او نور بېلابېلې مجلې ته ما لنډې کیسې لیکلي چې اوس څو وخته مخکې.
یعنی ټولې به څومره سي؟
50 شپېته شاوخوا دومره به وي.
یاسمین شاعري هم کوي؟
بله عمان صاحب، کله کله شاعري هم کوم، هغه چې کوم وخت د ښه شعر احساس را پیدا شي بیا شعر هم وایم.
څومره شعرونه مو لیکلي دي؟
شعرونه مې فکر کوم دي 60 یا 80 شاوخوا دومره به وي، چې یوه ټولګه ما شعري هم ده، په غم اوسکار روان ده، چې په راتلونکي کې به یو شعري ټولګه به هم ولرم. او
د دې کارونو تر څنګ مو ټپیزې هم لیکلي دي.
بله بله،
یو څو ټپیزې ولوله.
تاسو په اجازه زه به د ټپیزې ووایم.
زما خو اجازه
نور. یو ټپیزه ده چې افغانستانه په ما ګرانه، زما زړګیه زما ځانه، غواړم د هرې خوا ودانه، زما وطنه بې لتانه، جنت دنیا ته د دوزخ نظر کومه. یو دوی نورې ټپیزې به هم ووایم. په یار پسې ژړلی نشم، چاته خپل حال ویلی نشم، بې یاره ځان لیدلی نشم، د اوبو غړپ کولی نشم، د زړه په سر مې د یار نوم دی وران بشینه.
ښه یاسمین، په دې ټپیزو کې زما خپله چې دلچسپي ده فرزن دی چې پارال دا خو لنډې دي، بیا یو درې مصرې ورسره اضافه کېږي، ځینې بیا داسې چې دومره لټې چې هغه لنډې هم هغسې لنډې راخلي چې ډېرې مشهورې او ډېرې تکرار شوي. تاسو چې دا ټپیزې لیکلې، د لنډیو په انتخاب کې مو یو څه زحمت په ځان تیر کړ؟ که ماسې یار مې هندوز مسلمان دی،
د یار دپاره
درمسال جارو کوم، داسې لنډۍ خو به نه یې؟
نه عمان صاحب، ما هم تاسو خبره د لنډۍ بې اندازه ډېرې دي، او ما هڅه کوله چې داسې لنډۍ انتخاب کوم چې لږ څه داسې نه وي لغوندې لنډۍ وي. تر خپل حده پورې مې ډېره هڅه کړې ده چې داسې لنډۍ انتخاب کوم چې هم ډېر داسې نوي وي، او هم داسې خوږ کلمات پکې استفاده شوي وي، چې هڅه مې کړې. نور نه پوهېږم چې دا به لوستونکي خوښوي که نه خوښوي.
لنډۍ هم له ولس را اخیستې دي که له کتابونو؟
والا د ولس هم هم را اخیستې دي، خو د کتابونو نه هم را اخیستې دي، بېلابېل د کتابونو نه هم را اخیستې دي. زه خپله هم کله کله لنډۍ د خپل ذهنه لیکلی شم، لیکم یې، خو اوس دا خبره په دې زه نه شم کولی چې ما ته ځینې استادانو پوهنتون کې دا مشوره راکړه، وایي که ته دا خبره وم کې تاسو سره څوک دا خبر نه مانی، ځکه د لنډۍ وایي شاعر نه دی معلوم. نور دې کې اوزه نه پوهېږم چې خپله لنډۍ تیره شم، هغه هم د ولس په مال پورې حساب کوم او که وایم چې خپلې مې کړې دي. نور دا قضاوت به ولس ته پرېږدم.
او کور دی ودان
او مننه
ناول مم یو ژباړل دا ملکومی ژبش پاره
دا ناول دی یو ایرانی ناول وو چې لیکوالای سامیه نجفی زاده و ای فارسی ژبنه مشباړلای وو او دی ناول سره ما د سیمینه په څه پیدا شول چې دی دی ناول دغه محتوا ته چړای د نننه شپې دی که هغه ستونزې لیدل کی چې مونږ په خپل ټولنه کې سره لاس گریوان یو
مثلا سره خمس
مثلا د ستونزې چې مونږ خپل ټولنه سره مخ کیږي
مخ کم نه دي ستونزې
بله مثلا چې یو لوست جلیوی او د ډیر خې کورانه وي خو هغه مال او پیسې د شان نه لري او یو بل چې مثلا د سي په خارج کې به تحصیلات کړای وي او کڅ ډیر په خوانده نه وي هم خو د مال او شتمنۍ له نظر او د کورانه د نوم له نظر هغه خلک غوړه بولی چې هغه د دې مناول کریکټر کوم شخصیت کوم کاس چې دی سامان په نوم کورانه غوړي چې هغه پیسې دار جلی د توټا کې د سره واده وکي او د بل جلی چې دا چې دا ډیر یو مدسه بای جواب جلی ده د مور کونډه وی دی دوی په کور کې کار کوي او دا په دې خاطر کته مالک غوړي چې دغه جلی سره واده وکي خو دغه ستونزه چې پاره ټولنه کې موږ سره مخامخ کیږي
سیالي او شریکی
بو چې دا نو کار د څنګه تاته دی نو کار او بل خره د غجلی مور چې قربانیان د خپل لور په خاطر ورکوي چې دغه وړه جلی کونډه وی دا لویوي او لور د مور په خاطر چې قربانیان ورکوي د خپل مين ناتریږي
د حمید بابا د شیرونو یو غورچان مم چاپ کړی ده او په دې کې مقصد څه وو
په د ځینې کتابونو نه یوازې حمید بابا په ځینې نورو شاعرانو باندې مالداسې کار وکړم چې هغه غوره شیرونه دوی راټول کړم او هغه چاپ شي چې محصلین وکولای شي دې نه ګټه پورته کړي
دغه د غوراوي په برخه کې او دا خو نو ستاسو ذوق سو کان لري همدغه بیتونه چې تاسو خوښ کړي دي د بل چا خوښ نه سي
او دا هم کیدای شي چې تاسو خبره وي خو ما چې زه خو همیشه خپل کار کوم د کابل پانتون ما استادان چې دي دوی په مشورې یو کار کوم
مثلا د استادانو نظر څه و چې څه ډول غزل دي راوخت کوم غزل
دا دوی دا خبره راته وکړه چې وای دې د ترکیبان درته خودلای وو ترجیبان ترکیبان د پښیرونو کې په اکثرا کتابتونونو کې دا شان نه پیدا کیږي اوس وروسته غواړم چې دغه په دویم چاپ کې په دې کتاب لا ډیر کار وکم ځنه د لغات په کې استفاده شوې دي چې هغه ډیر په خوانی لغاتونه دي مونږه مسلین شیکولای چې په اسانه توګه معنا ته ور نوځي د لغاتونو معنا وسره ولیکم مرودینه که به مسلین لا ډیر خګټه خسته شي
نو په دې ترتیب سره به دا یو کتاب دو واری په خلکو خرج کړنه کاش کې په اول ځل دا کار کړای وای خدای دې بریا لیل
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري
د ځوان شاعر اتل افغان شاعری پرنګین تخیل او غنو شاعرانه نزاکتونو مشهور ده زموږ همکار نورګل شفق د خاغلی افغان یو شعر د کلمه کړای دی دا اوریدلو بلنه درکوم
غزل انسانان دی پرختی ندی پزمکا دا اسمان خبری خی ندی پزمکا چیز ما اوستا نام پری نوشتوی چیز ما اوستا نام پری نوشتوی حق پانی لا راشنی ندی پزمکا تر هغی بیسر و نرسی ارشتا تر هغی بیسر و نرسی ارشتا چی ترچو پوری سرکی ندی پزمکا مرغلرې د دریاب سینه کې خې دي خې دي خې دي چې پرتې نه دي په ځمکه. دراتلونکې قافلې نه وارخطا دي، دراتلونکې قافلې نه وارخطا دي، دوی خاپونه د پښو پرې نه دي په ځمکه. موږ تر اوسه یو سپاره د نوح کښتۍ کې، موږ تر اوسه یو سپاره د نوح کښتۍ کې، لامو ایښې چرته پښې نه دي په ځمکه، لامو ایښې چرته پښې نه دي په ځمکه.
چخستی دوار پرتیس میں خمستی و چخستی دوار پرتیس میں 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 پرتیس می